احمد شبریم دا سادی راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لننه پرته پوره ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته پاتې دي. د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونه لرو چې سنځي چدي او څه مشکلات تر اوسه حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمیره لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همداراز 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
وروستي د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم په 140 یو څه زیات یو څه کم دې ته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حمله په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلای د کلات روختون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان یې ناروغان، ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي دي سخت غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم زلاتان ملیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حمله به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د 130 ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هاوان مرمۍ راپریوتي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هاوان 2 مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دي پکې زیانمن شوي. بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې. پسیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وای د کمپاین دا غونډه چې په خپل خاغلی حکمتیار هم پکې حاضر وو لدی حمله ورسته ګډوډه شوه. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن خاغلی ټرمپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاوز به ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداری هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلې چې په دې کې دې څوک د یوې شیبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حملې پله د یمن حوثیاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال له 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 59 زیږیدلو ماشومانو کې یوه د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیره کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډېره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشرې هنریتا فور له قولې لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومتره کې دوه بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړي. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحده ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشۍ انتخاباتو ته اندېښمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې سوې دي. یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده.
پکتیا والی ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمنې هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، هغه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغې د ټول ځوانان، مشران، خویندې، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له پاکستانه په پټه امریکا ته رسېدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاري وساتم.
په دې خپرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک کورو یخته لري، په پیسو برابر کې په پیسو اخلم، کنه مفت خل څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندېښنه امنیتي ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. وی ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. دای وی یوازنی ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړیو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنی او انتحاري عملی وشوي چې په لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبل واوخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 5303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبرې امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځنګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي، وایي که په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نه وي، خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. که چه تخوی نخواسته نامنی انتخابات پراز بانی کنترول نسی، یعنی یو شایی چی پیهی که قدر خلق قدوم بده محدود وی او پاین حال که خوی نخواسته تلفات مونی بری.
طالبان و مخ که ترده ده افغانستان ده ولسمشره انتخابات گوه خیلی او ده یو امریکایی ده سیسه بلل ده. دغه ډلې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته به د زیان در رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به په نخه کړی چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
بل لور ته د ولسمشۍ یو شمیر نوماندان وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي د نامنویو له امله یې سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وایي سره له دې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو سولې ته هیله مند کړي وو، بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنیو له امله خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولی. د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمی وایي کېدای شي په راتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو په شا شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه موږ ورسره کولای شو ټول ته ورسېږو. انتخابات وشي دا د ما خبر د فرنوک کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک نه کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مو دا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه وه.
دا دوه میاشتې زموږ لپاره کافي نه وه، او خبره دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غځېدلې وای تر څو مو په دې توانېدلی وو چې د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي وو، خپلې طرحې برنامې مو له ولس سره شریکې کړې وې.
ښاغلی حقمل هم نامنۍ د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي او وایي چې په کافي اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې له خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپلو پلویانو سره خبرې وکړې او خپلې برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عامو خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو له امله اندېښنې موجودې دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روحله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زموږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ دې ته متحد وو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمخ تللي یو. پس وګورئ چې باندې 150 غونډې شوې یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي، دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دي اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د پکتیاوالو استازی ژمنه کوي چې د دې ولایت ښځې به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤولان او غړي وایي د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي. دوی د کورنیو له مسؤلینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی. نور حال له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رایې اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي، خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، دې پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت. زمونږ ناهیده ده، زموږ خو تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غل لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بل ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیسیون مې د امید بیخي ختم و، صفر و. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنران ته اجازه ورکړه او دا شکایت کمیسیون چې څو ورځې اعلان یې چې څوک چې د دولت نفر ده او د کسان چې کاندید د دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه پخ دغه لږ لږ موږ امیدوار کوو، خو سلفصل موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم ونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بل لور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ وکړ. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د یوې غونډې له لارې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. ویناوال وویل د دې لپاره له ولسمشر غنی ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه، د سولې لپاره یې هڅې وکړي او ځوانان د ده په وجود کې خپل ښه راتلونکی ویني. په خوست کې د دولت جوړونکي ټیم یو مشر عارف الله پښتون آزادۍ راډیو ته وویل له دې غونډې بل هدف دا و چې ځوانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي.
دولت ساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخ ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غنی کې خپل آینده تضمینوي، خپل آینده ګوري او صرف فوکس هم دوی په همدې کې وي چې باید موږ نن ورځ خلکو ته پیغام ورکړو، یو مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه دي ټول ځوانان مشران خویند علما کرام ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستي وه. نقیب الله همت چې د ځاځي میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو. د هر څه نه وړاندې زورواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې. د افغانستان پیسې، هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، هغه یې مدیریت کړي دي. د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې. سوله په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې ده. د حساب ورکونې، حساب غوښتنې د غلړې رامنځته شوله او زورواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله. دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیچا هم دا نه منله چې اوربند به شوی وي، هیچا هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمتیار صاحب خپله روان وي. آتر اولس مشری تا بوسو دریگی خوال دی اولس مشر وجود که دا وشبل وزا وایما چی دی دا وجود که با اولس دی طالبان و ورون سرم سولا رازی
دا زوانانو پا دی گونده که یوش میر قومی مخورو او سپینگیرو هم برخ اخیستی و قومی سپینگیری حاجی زبرجان ول دا تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا ساده تکما چې پکتیا ولایت کې کین دی دا چې په اوږدو کې په چوند ګواله دغه کنه ولاړه ده. دا خبره د تکما چې اشرف غنی صاحب کې کین دی می خو نوې سنوشتي می خو شپونه ای او په تر غره کې نوشتي کاوه چلا تا به سالون دا چه پاکره کاجی خیب که اون چون چاوی
پا افغانستان که دی جمهوری ریاست راتون کتاکنو تا دولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله پا گدون اتل لسوتنو زانونه نماند کریدی تاکل شوی پا افغانستان که ولسمشر زی تاکنی دا تر پشپگمه یا دروان سپتمبر میاشتی پا تبیشتمه تر سرشی
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د بشری حقونو فعال کلاله اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې وه امریکا ته پناه وړې. میرمن اسماعیل د پنجشنبې په ورځ له نیویارک څخه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسېدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلالۍ اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو ما څخه ویزه وه د امریکې هلته نه بیا زه امریکې ته راغلم.
د دا هم ویل چې تېر ځل امریکا ته تللې وه دې هېواد ته د بېرته تللو ویزه یې لرله نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده آغلې اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروسته یې څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه خو نیکمرغه ده چې ژوندی پاتې شوې ده. دې ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاري وساتم.
د تېر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشي شوه خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. دې د تېر کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه لاریون کې وینا کړې وه. دا غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې درېغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی خو دا د دې غورځنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینې ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوځ تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي. دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. په دې اړه ناجس صاحبی له کابله راپور لري.
اول به ما کباب را ټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاس کې نو مال داسه کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویښتان را ټولوي. هغه وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي. او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي.
د یختو کار کوم دا سلور پنځه کال کېږي چې کوم جنا دلته څوک نه را باندې خرڅې سره کوتل ته ځو هلته کورو ته ټک ټاک کورو یخته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه را کوي لډیرانو نه راټولو دی ورځې درې سو پیدا کوم دوه سو کله کله یو نیم سلام همدې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم. کور کې مې یو مې وړکی ورور دی پنځه خواندې مې دي او پلار مې هم کار نه کوي مور مې هم له کوره یې باندې نه سي وتی او زه مجبور یم چې دا کار وکړم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګارځای مسؤوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کېږي.
بیشتر پشته موی جری میان هر یک از موی مثلا شانه میکنی پشته
خلق تر ډیره قیچی شوی او جړ ویختو پسراتی ځکه هغه ویخته چې خزي وټه کوي تر ډیره ریخه لري او ویختان پی کری. جړ ویخته کیلو په 3000 افغانۍ او قیچی ویخته 2000 افغانۍ
میخریم.
سلر وشکلانه تمنا چې مشکرنګ ویخته د 100 میاشتو رئیس وټه کړي و نن یې پر ارشګری خرڅ کړل.
تر هغه لمه ارشګات تا کور کې مې ویخته قیچی کړي ول و مې نه غوښتل چې ځای شي تمیرال الخرف میکنن کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ما شمانو ټک ټک سره راغل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ و نه کړل زراغلم دلته فارشګه کیم دوه تمی ورک.
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیرو پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. دوی وایي دغه ویختانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
د قیمتونه مختلفه دي، دا باز کیلو په 2000 ده، باز 2500 ده. دا د مختلف ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور دور ولایتونو ناراضي. دا ګومنځ سکله د سر د ګومنځ نوغه کې کوم اختصاص راوځي هغه اختان یاخلي.
هغه وایي نږدې و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي. د ویښتانو دغه کاروبار لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د چینایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی. هغه له سهار تر مازیګره پورې ویښتان تلی او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مثلا دغه بوجونه چانتي کوو نوړو سره سپینه دانه په کې ګورو کټینګ وباسي سره دا نرانه ویښتان دا تین نه کوو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوي ده د ویښتانو ډېری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کېږي او ډېر کله له زورونو سره مخ دي. د ویښتانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نبی الله صابولی لارغندابه پر استول سمس کې لیکلي دي، تیر ورځ د صابول ولایتي روغتون د ناروغانو په وینو رنګ شو، ډیر زیات پرې خپه یو. اسد الله اندړ له میزان ولسوالي لیکي، هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي. شمس الدین شباب له بدخشان لیکلي دي، طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي، د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چاري شروع شوې دي، هیله ده چې برق ژر راشي. شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلي دي، د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند پرستول سمس کې لیکلي دي، په زابل کې پر ملکیانو باندې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و، طالبان هیڅ وخت د په وینا د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې ویني. عبدالرحمن پرستول سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونه نیسي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. هر څوک کولی شي چې هغه کاندید ته د په وینا رای ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي. او عبیدالله پراستول اسمس کې لیکلي دي، ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي باید انتخاباتو ته مخه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشې کسان سیات شوې دي او په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 130 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلې دي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ وسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشې موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري که چیرته د دې مخاونې نیول شي نو په راتلونکو کې به ستر سرخوږی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړه یو تفصیلي راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. 13 کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزورې کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشه یي توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زنه شکوم. ما ته وګورئ، زه درته وسیا واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره، کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر دې منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بېده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس.
دی وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشي توکو روګدیا شوه او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونځ او دس وکي او دیاغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوه شو به د شاغه دنیا ته منګو تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه یی چې شیم نه جوړیږي که جوړې ده وسپتنې ما جوړ کړي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا ټابلیټ کا کاروي او یا هم په نورو نشې یي توکو روګ دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغه نشې یي توکو په کارولو اندېښنې خي او وای کمخي وننی ولشي د نوی نسل اکثره ځوانان به په دغه موادو اخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل
هر طرف ته چوغور په ولسوالو کې د کوپ مرکز کې دي ډیر ځوانان په دې نشې توک باندې
او دغه شین او ډیر هم شوی دي او ټول کلو کې او په خاریو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرض باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټول تباهي ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه که چرس کې او ګار عمل کوي دا خامل نه دي. دا چې دا عمل کوي نو غوړي چې د په کورنۍ کې کېدای شي نورم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکارا توګه دغه نشې توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او تابلیت کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای:
نو په کونړ کې هم د نشې توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو، د نشې توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتي ارګانونو کار دی، د ټولو ملي امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې او د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي، دغه استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دی وای پوخا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشې توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشې توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارگانونو تای لیگلی دی.
پا تعداد سالی رشت قضی دا مواد مخادر دا پولیس و لخوان یول شویم. 15 کلو چرس او 8 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8 گرام شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، پا طور 9 نفر سالور اراده و سایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی تای و سپارل شوی. چک پینٹو که خصوصا دکانو که کلو که بخش دا مواد مخدر کار کهی.
پا کنر که دا استناف سارندوالی رئیس محمد موسی ایساق ازادی راڈیو تا اویل دوی تا دا امنیه قومندانی لخوا دا مخدره مواد و اروند شپگیش دوسی سپارل شوی دی.
منگ تا دا قومندانی چخوا پینزیش خزیه پا دی کال پاتن ویکال که راغلی دی، دغه 15 نهایی شوی دی او نوری چی دی چه پا استنافی غور که دی او چه اتهام نهایی شوی دی پا محکمه که دی.
زیاد پا که متعدین نیول شوی دی دوسیگانی که نا سوداگری دی پلورون که دکانداران
زیاد پا که دغه دی دا مواد مخدر خرسون که دی دیر زیاد دوسیگانی چه منگ تا پا دی که راغلی پا دی که شیشه دی.
دا کنر دا استناف محکمی مسئولین که چه همچه لخبرو کولو ډډه کوي، خو ازادی راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل شي. څوک د نشې توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسیې ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري، او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 څخه نیولې تر 8 او 6 پورې قید شامل دی، ځینې په نقدي جرمو هم محکوم شوي دي. خلک وایي د هر ډول نشئی توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوي ده. له دې امله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په لمنځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشئی توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر هغو اوریدونکو پوښتنې ځواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې وه. دا د شهیدانو او معلولینو د کورنیو ستونزې وې چې دوی د خپلو معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسؤولین باید د دوی پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلي فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شبه پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مهاب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلت مهاب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کېده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دوی امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلت مهاب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حقله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کړو او هم ساده سازي وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې